پړویز ډول د یو نیم کال مودې په دننه کې بشپړې او عملا به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د زیاته کړه دا پروژه یوه په خوست کې له مهمو او اساسي پروژو څخه ګڼل کېږي چې په بشپړېدو سره به نه یوازې د ګمرک د کار کوونکو لپاره د کار لازمې اسانتۍ برابرې شي، بلکې د ګمرک په عوایدو کې به هم څو برابره زیاتوالی راشي.
د پرمختګ په لور باندې او د بیا رغونې په لور باندې یو مثبت قدم پورته کوو. هغه دا چې زموږ د دوه نیم کلو مخکینی ارمان او د خوست د ولایت او خوستوالو اشد ضرورت، یعنی د عوایدو منبع چې تر څو موږ وکړای سو خپل هیواد په خپلو خپو ودرو، هغه د محصولي ګمرک د تعداد د ډبرو ایښودلو مراسم دي. د دغه پروژې لپاره دوه نیم کاله مخکې هڅې پیل شوی وې. ځینې اداري تخنیکي مشکلات د ځمکې په سر د دې کار ځنډول شوی و. موږ وکړای سو چې د ځمکې مشکل د جناب رئیس جمهور د حکم او د وزیر صاحبانو د موافقې نه وروسته انتقال کړو. دغه ځمکه په ماستر پلان کې محصولي ګمرک په نوم باندې به یادیږي او د عوایدو کار به کوي.
د خوست ګمرک دا نوی تاسیسات د ولایت د کمپلکس ودانۍ په ختیځه برخه په یوه پراخه دولتي ځمکه کې چیرې چې د څو کلونو راهیسې د بې ځایه شویو کډوالو په لسګونه کورنۍ میشتې دي جوړیږي. ځینې کډوال وایي که محلي چارواکي د کډوالو لپاره بله مناسبه سیمه په نښه نه کړي او د نویو کورونو د جوړولو لپاره مالي مرسته ورسره ونه کړي، کډوال به اجازه ورنه کړي چې د دوی آباد جونګړې دي څوک ونړوي. په دې لړ کې د میشتو کډوالو وطن استازي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه حاجي صبرګل پرې حکومت چې نو دا دوه درې ورې په مینه دا کورونه حکومت رنګکړي در نه لانګې کې مطلب خو اورجل کوي دلوندو شو کولم دلوندو شو حکومت کې مینه هر ور درخې چې زه کرنه لانګې کسه په دلوندو شي هم په مړه کې هم سره کوم دا سره مینه شو ته درې
خو دا خوست ولې وای د ګمرک د نویو تاسیسات په ساحه کې میشتو کورونه کډوال نه بلکې د دې ولایت د لری پرتو ولسوالیو اصلي اوسیدونکو دي. بعد په خپل په خوانیو مینو کې ځای پر ځای شي. د زیاته کړه کچېری دوی د مهاجر په نوم نیول شوی دولتي ځمکې خوشی نه کړي، نو د اړوندو ادارو مسؤلین به پر وړاندې قانوني چلند وکړي.
دا خو اول مهاجر نه دي، متاسفانه چې دوی خپل کورونه او کلی پریخي دي، د خاطر چې دلته اوس فشار راوړي او حکومت باندې د فشار آلسي او بل اخر دې نمبر ځمکې د پاره چل جوړ کړی وي. مهاجرین موږ دې ته نسو ولې زموږ هیواد والد منایسي انسان په ژمي کې موږ سره کومک کړی، ولی په هیڅ صورت سره په دولتي ځمکو باندې خېټه اچول او هغې غصبول او په دې معنا چې ازادي ده او دیموکراسي ده لارینونه یا مظاهره به وکړی شي چې زموږ مخه ونیسي، دا هیڅ معنا نه لري. هیڅ وخت موږ غاصب ته مهاجر نشو ویلی.
د خوست ولې ویل ټکر شوی ده چې د انتخاباتو وروسته د خوست د نوي هوایي ډګر د جوړېدو عملي چارې هم پیل شي. د ویل په دې لویه پروژه به د دې ولایت پی آر ټي یا ولایتي بیا رغول د لخوا په ملیونو امریکایي ډالر ولګول شي او د زرګونو وزګارو ځوانانو لپاره پکې د کار ښه زمینه هم برابر شي.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
د اکسفام مرستندوی مؤسسه وایي د افغانستان عادي خلک له هغو میلیاردونو ډالرو څخه نه دي برخمن شوي چې له دې هیواد سره شوي دي. دغې مؤسسې وړاندیز کړی چې د نړیوالو مرستو د بې ځایه لګښت مخنیوي لپاره باید د افغانستان راتلونکی منتخب حکومت کار وکړي. اکسفام وایي نړیوالې مرستې په افغانستان کې مهم بدلون راوستی شي، خو په دې شرط چې په سمه لار ولګول شي. په دې اړه صالح ساسي خالقي نور جزئیات اوروي.
د اکسفام پراختیایي مؤسسې ویلي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته باید مهم اصلاحات رامنځته شي څو د بهرنیو مرستې نوري بې ځایه ونه لګول شي. په برېټانیا کې میشته دغه مرستندویه مؤسسه همداراز وایي ډېر کم افغانان له نړیوالو مرستو برخمن کېږي او یو په درې برخه یې د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. دغه مؤسسې زیاته کړې سربیره پر دې چې له کابل حکومت سره په میلیاردونو ډالر مرستې شوي، خو په دې هیواد کې د بیا رغونې کم کارونه تر سترګو کېږي. دې مؤسسې ویلي په افغانستان کې نوی منتخب حکومت باید په اداري برخو کې له مهمو اصلاحاتو او د نړیوالو مرستو د لګښت پر اغېزمنتوب کار وکړي. د اکسفام پراختیایي مؤسسه زیاتوي تر اوسه د مرستو زیاته برخه چې د بهرنیو حکومتونو لخوا شوي دي یا په نه هماهنګۍ او نه اغېزمنتوب لګول شوي او یا هم بې ځایه لګېدلې او د افغانستان عادي خلکو ته یې ګټه نه ده رسېدلې. اکسفام په نړۍ کې افغانستان تر ټولو نادره هیواد ګڼلی او ویلي دي په څو سیمو کې خلک د خوراکي موادو له سخت کموالي سره مخامخ دي. له بلې خوا دغه مؤسسه زیاتوي د افغانستان په ځینو برخو کې جګړې د مرستو رسولو په وړاندې لوی خنډ رامنځته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده 10 میلیون افغانان سبا د زمري په ناویشتمه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره دریو صندوقونو ته ورشي.
په ننګرهار کې دینی عالمانو غونډه کړې او د کوکنارو د کښت په اړه یې پریکړه کړې. له جلال آباد رپورټ لرو.
د نشئی موادو پر ضد د مبارزې د مشورتي ټیم یو مسؤل بریالي ویاړ د دینی عالمانو د جماعتونو د خطیبانو د راټولېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا غونډه چې نن دلته جوړه شوې ده دا د علماو له خوا نه د نشئی توکو پر ضد باندې د مبارزې د ملاتړ په موخه جوړه شوې ده. چون علما چې دي دا په ټولنه کې د ډېر اثر رسوخ خاوندان دي او په افغانستان کې د هر ناوړه دود یا ناوړه عمل یا د ناوړه کړنې دپاره چې کله مبارزه کېږي نو هغه د څو خاص فیزینی خاص طبقونه کې چې پاره کې علما ډیر رول لري. نو نن هم چې کومه غونډه جوړه شوې دلته تاسو وګورئ دا غونډه چې دا د همدغه مبارزین د ملاتړ په موخه جوړه شوې. علما نن فیصله وکړه چې مونږ به د نشئی توکو د استعمال د کار د قاچاق د هرې برخې کې دغه کوم مبارزه روانه ده. دین مونږ ملاتړ
په خپل دینی عالمانو ویل نشئی مواد د دنیا او آخرت دواړو لپاره تاوان دي او دوی به په جماعتونو کې د وعظ او نصيحت او نورو دینی شعائرو په وخت د نشئی موادو پر ضد د مبارزې لپاره خپل هڅې پراخه کړي. په جلال آباد کې د مدینی منورې جامع جماعت خطیب دینی عالم مولوی محمد متاهر ویل
مخدره مواد خټول کدا اپین دی کچرس دی کپوړل دی کشراب دی کل مسکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای کل مسکر خمر هر یو نشاور شي کوم شي چې نشه لري هغه د شرابو په جام کړي د شرابو په هم کوم کړي. نو الله جل جلاله شي دا ټول پلیتی ده دیسون دین ازان او ساتي. نو هر یو مؤمن مسلمان دا وظیفه ده چې دین ازان او ساتي خپل کور او ساتي خپل اهل عیال ساتي خپل ملک او ساتي. نو د بقاو د کامیابی سبب ده که خدا نه خواسته اول پکې کور کم ځوان یا ځوان نسل پکې غړي یا په منطقه کې یو کس غړي دا د ټولو د حلاکت او تباہي او بربادي سبب.
سره له دې چې په ننګرهار ولایت کې په تیرو دوه کلونو کې کوکنار نه دی کرل شوی او بزګرو یې په آینده کې د مخنیوي وعده کړي خو ورسره د مخدره موادو پر ضد د بدیلو مرستو غوښتنې هم نه دي پوره شوي او بزګر هیله مند دي چې له دوی سره باید زراعتي او اقتصادي مرستې وشي.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور ساسو نشرې زمور.
انټرنیشنل هارل ټریبیون رسپانی د منځنۍ اسیا د سیاسي وضعیت په اړه تر دې عنوان لاندې چې منځنۍ اسیا د افراطیانو له خپرېدو اندېښنه لري یو تفصیلي مقاله خپره کړې ده. رضوان مراد دغه مقاله مهمه برخه اوروي.
په قرغیزستان کې د انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورسپانې خبريال وایي هغه درې تنه چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي ویل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ جګړو کې برخه درلوده. دغه درې وشل شو کسانو چې په دې وروستیو کې قرغیزستان ته ستنه شوي ول هڅه کوله څو دغلته په یوې غرنۍ سیمه کې د طالبانو په شان فعالیتونه ترسره کړي. دغه کسان په یو کور کې چې وسلې او مهمات پکې ځای پر ځای شوي وو د قرغیزستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې د مقاومت په ترڅ کې ووشل شول. د قرغیزستان امنیتي چارواکو او د سیمې خلکو ویل چې امنیتي ځواکونو پر دغو درې واړو کسانو باندې وروسته له هغې چې یوه اونۍ وړاندې له افغانستان نه ستانه شوي وو حمله وکړه. د انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورسپانې د راپور له مخې درې واړو وشل شوو سخت دریځو ځانونه په لاسي بمونو والوزول. په قرغیزستان کې دا تازه پیښه د هغو ناکراریو لړۍ ده چې په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه اندېښنې پورته کړې دي. د ورځپاڼې په وینا اندېښنه دا ده چې اوس د منځنۍ آسیا هغه وسلوال چې په افغانستان او پاکستان کې روزنه ترلاسه کړې ممکنه ده چې د منځنۍ آسیا د کمزورو حکومتونو پر ضد وسلوال فعالیتونه تنظیم کړي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون د مرکزي آسیا د هیوادونو د چارواکو او سیاسي کتونکو په حواله وایي داسې شواهد شته چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د فشار له امله د دغو هیوادونو هغه اتباو چې په افغانستان کې د طالبانو سره یو ځای وسلوال فعالیتونه کول اوس خپلو هیوادونو ته مخه کړې ده. په بشکک کې د مطالعاتو د یو خپلواک څېړنیز مرکز مدیر قادر ملکوف انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورسپانې ته ویلي دغو وسلوالو په افغانستان کې له ځپل کېدو وروسته اوس د منځنۍ آسیا یوې آرامې سیمې ته مخه وکړه او هڅه کوي چې دغلته ځانونه بیا منظم کړي او خپلې حملې او وسلوال فعالیتونه له منځنۍ آسیا څخه پلان او یا نوې جبهه دغلته پرانیزي. ورسپانه وایي سیاسي کتونکي او چارواکي په دې باور دي چې په منځنۍ آسیا او په خاص توګه د فرغانه په سرحدي سیمه کې فعال مذهبي ډلې به له افغانستان څخه د دغو راغلو سخت دریځو په پیاوړه کېدو کې هم مرسته وکړي. د فرغانه دره د تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان چې مشریه د غیر مذهبي مسلمانو مشرانو په لاسو کې ده، له سرحدونو سره تړلې یو غرنۍ سیمه ده. دغه سیمه د ناامن پلو، د وسلوارو ډلو د فعالیت او د خلکو د نادارۍ له امله په منځنۍ آسیا کې د ناامنترینو سیمو څخه بلل کیږي. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه په دې لړ کې د اندیجان پیښې ته اشاره کوي چې په فرغانه دره کې د ازبکستان یوه برخه وه، او چیرته چې دولتي ځواکونو دغلته درې کاله وړاندې سلګونه کسان د یوې مظاهرې په ترڅ کې ووژل. ورځپاڼه د مطلب په آخر کې وایي، په منځنۍ آسیا کې د سخت دریځو د خپرېدو دا ګواښ کومه نوې خبره نه ده، بلکې د سیمې حکومتونه له اوږدې مودې راهیسې د خپلو سیاسي قیوداتو د توجیه کولو په خاطر له دغه ګواښ څخه سیاسي ګټه پورته کوي.
لس بجې او دو څلوېښت دقیقې دي. د ازادي راډیو روانه خپرونه تر یولسو بجو دوام کوي. د کابل په میوان واټ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پولیسو د عملیاتو په ارتباط مو کوم خبر ترلاسه کړ، هغه به له تاسو سره په روانه خپرونه کې شریک کړو. البته اونیس پروګرام کور کلی لرو، هڅه کوو چې په کابل کې له خپلو خبریالانو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. تخنیکي همکار دغه اوس خبر راکړ چې له کابله دا خبر موږ ترلاسه کړی دی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په میوان واټ کې د پولیسو عملیات پای ته رسیدلی دي. اوس هم ستاسو پام اونیس پروګرام کور کلی ته راړوم.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو.
گرانو اوریدونکو سلامونه، نور محمد لاهویم ستاسو خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې لومړی د هغو کسانو په اړه خبرې لرو چې په کلونو کلونو له کورونو لرې په پردیو ملکونو کې مسافری کوي. ورپسې د هغو کورنیو حال درکوو چې نه غواړي اولادونه یې په خپله خوښه د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي، او په پای کې د خبرونې تفصیلي ټوټه هم لرو. گرانو اوریدونکو، یو لوی ستونزه چې نن سبا د زیاترو افغانانو مخې ته پراته ده، هغه د کار نشتوالی او بیکاری ده. زیاتر افغانان د کار دپاره بهر ملکو ته ځي. دوی د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو په خاطر کلونه کلونه له خپلو اولادونو لرې په پردیو ملکو کې د مسافرۍ ورځې شپې تېروي. د کابل یو اوسیدونکې میرمن رونا وایي، میړه مې دا شل کاله کېږي چې دوبۍ ته تللی او هلته مزدوري کوي، دوه یا درې میاشتې وروسته پیسې رالیږي. دا وایي،
پول روان کردن بر ما قدر مهم نیست، مهم نیست که
پیسې مهمې نه دي.